از گلچهره در بخش نخست برنامه حقوق زنان که تا به این دم
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې ماښام شپش بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم لوبړی د دې سات خبرونه واوري د طالبانو حکومت پر افغانستان د پاکستان تازه هوایی بریدونه پکله کا وغندل ویل چې په مناسب وخت کې به ځواب ورکړي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهدن پر خپل اکسپانه د دغو بریدونو په اړه وویل د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان په پکتیکا خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایی بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستانی ادارې لخوا له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سره ټکر دي شاغلی مجاهدن په یو بل بیان کې ویلی و چې د خوست ګربزو په مغولګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې پر یوه کور بمباري کړې چې د 50 ملکیانو د 50 هلوکانو او څلورو نجونو په شمول لږ تر لږه 9 ماشومان او یو شپږ ښځه پکې وژل شوي دي شاغلی مجاهد همداراز په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د څلورو ولسي وګړو د ټپي کېدو پخلی وکړ له بل خوا د پاکستان پوز نن وویل چې د دوی له لورې په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خوست کونړ او پکتیکا د پاکستان نوی هوایی بریدونه په کلکه غندلی دي ښاغلی کرزي نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي دغه بریدونه چې د ده په خبره کوچنیان او مېرمنې پکې شهیدان شوي د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی هغه له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې خپلې کړي عاقبت اندېښي وکړي او د تخریبي او دښمنانه پالیسیو له تکرار ډډه وکړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې د بریدونه غندلی او له هغو کورنیو سره چې عزیزان له لاسه ورکړي د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ملکي خلکو وژل او د لوی جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړول د افغانستان او پاکستان د ستونزو حل نه دی د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی په افغانستان کې کومه حمله نه ده کړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوی په تیرو دوو کلونو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخامخ افغان میرمن او جنو شمیر 40 سلنه زیات شوی او اوس مهال 14 میلیونه او 200 زره شزی خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري یونما د سرګندوري نن سه شنبه د نومبر په 25مه د شزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځني کمپاین د پیل په مناسبت په بیان کې کړی دی د یونما سرپرستی مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمشري د ځانګړي استازي مرستیالي جورجت ګانیون وویل د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دی چې لیدل کیږي یا اورېدل کیږي بلکې د دوی د ژغونو غلي کول د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی او روسیه په داسې حال کې پر کیف بیا بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په ابوظبي کې له روسیې او اوکراینی چارواکو سره په جلا کتنو کې هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه موافقه ترلاسه کړي د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او همدارس دیارلس نور ژوبل شوي دي په کیف کې چارواکو ویلي چې د روسیې د پوځ په بریدونو کې په ښار کې د استوګنې 9 پولیسه او 22 پولیسه بلاکونه په نښه شوي دي تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري د افغانستان په درو ولایتونو تیرش په بریدونه شوی
لس کسان په شهادت رسیدلی په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان څلور ماشومې او یو زنانه شامل ده
د طالبانو حکومت وایي د پاکستان بریدونو ته به ځواب ووایي آیا د دو هیوادونو ترمنځ وربند پای ته ورسید په دې اړه د سیاسي چارو د یو شانون کې نظر پښتو په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان کډوال وهلی او نیولی چې په یو پارک کې اړولی وو
بلا رواني تکلیف پیدا کړل لږه نو مې دې زما د باد لګې نه امزه یو
پر لپسې وچکالیو ډېر افغانان له پاکو اوبو بې برخې کړي دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په کونړ خوست او پکتیکا کې د تیر شپې په هوایی بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا کار د پاکستان بللی او ګواښ یې کړی چې مناسب ځواب ورکړل شي. د پاکستان حکومت نن ویلی دی چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. تر دې پخوا په اکتوبر میاشت کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان د بریدونو په ځواب کې طالبانو د پاکستان پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل او بالاخره دواړو خواوو اور بند وکړ. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونو ته چې د پاکستان لخوا ترسره شوي او لږ تر لږه لس ملکیان پکې وژل شوي او اته نور ټپیان شوي ځواب به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه د نومبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې دا د افغانستان د حریم نقص او د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سری ټکر دی او د غلطو معلوماتو پر بنسټ اقدام وضعیت لا ترینګلې کوي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه رسمي سند ویلي. د طالبانو حکومت ویلي تیر شپه د کابل په وخت نږدې 12 بجې د پاکستان جټ الوتکو د دې هیواد په دریو ولایتونو کونړ، خوست او پکتیا هوایي حمله وکړي. د خوست سیمیزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت برید کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نهه ماشومان او یوه یې مېرمن ده. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز رسنیو ته په سوال یو غږیز بیان کې ویلي چې پیښه د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ په مغلګي سیمه کې شوې ده.
تیر شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند مغلګي سیمه کې پاکستانی متجاوز پوځ د یو تن ملکی ځای اوسیدونکي ولایت خان په کور بمبار کړی چې له امله یې لس کسان په شهادت رسیدلی. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، څلور ماشومې او یوه زنانه شامله ده.
د خوست د ګربز ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د پیښې عیني شاهد مجید خان ازادي راډیو ته ویل
دا غد ولس بجوی چې پیخه شوی و چې میګو ته رغلی دا ځکه کې ټاکه درې سال ورک سن پروتوي میګر واستل دا ځکه په کاټ کې پروتوي یو د بشای دون دامر واستل دا ژوند د واک سن پروتوي دامر واستل او خور لون دی وي او دغه کورونا چې دا دغه یو کس خلی پته دای په دوبای کې پته دای نه راي دلته ټول وشتل شوی دی شهیدون دی نه راي څک نه دی پته.
په خوست کې اوشمیر سیمایزو خبر اعلان ازادي راډیو ته ویل چې دې پیخه کې درې ماشومان ټپیان شوي هم دي چې اوسمهال په روغتون کې بستر دي. اخوا د کونړ سیمایزو چارواکو ویلي چې د شپې نږدې یوه نیمه بجه د مرکز اسداباد په ساګي سیمه کې د پاکستان جټ الوتکو د ولسي وګړو یو کور په نخښه کړ چې لاملې 15 تنه ټپیان شول. د عباس په نوم په پیخه کې او ټپی شوي ازادي راډیو ته ویل
تقریبا د شپې 2 بجې به ویل شاوخوا چې موږ د عامه کور کې لاندې تاکي پراته وو لاندې شاتي او اکدمي وریدو شو لمرني بریج سره چې د اوبو د ټنکۍ ولګېد هغه راوودېدل هغه موږ چې بار میدان ته راووتو شل 20 منټه شاوخوا وروسته بیا بل بریج شو په هغه کې چې به موږ نه دا ځینې لږ شان زخمي شو چې کسان نور وروڼه مې وغلل.
په پکتیا کې بیا ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو د راپورونو پر بنسټ ځینو ولسي وګړو ته مالي زیانونه اوښتي. دې بریدونو پراخ غبرګونونه هم راپارولي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي هغه هیواد باید عواقب وسنجوي. د تیر جمهوري حکومت ګڼو نورو چارواکو هم د غبرېدونه غندلي او ویلي دي چې پاکستان په دې ډول غواړي د خپل کورني امنیت ناکامي پټ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د ولسي وګړو وژل یوې لوی جګړې ته زمينه برابرول دي. نوموړي ټینګار کړی چې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې حل شي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په اسلام آباد کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د غبرېدونه د پوځي جټ الوتکو او ډرونونو په وسیله شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي هم چې تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسایلو کې د پاکستان حکومت په ننګه توند څرګندونې کوي، په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان باندې دا تازه بریدونه د پیښور پر اف سي ځواکونو د پرونی حملې په غچ شوي. په پیښور کې د دوشنبه په ورځ د اف سي ځواکونو په مرکزي قرارګاه باندې ځانمرګي برید شو چې پکې لږ تر لږه درې پاکستاني پوځیان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. تر دې مخکې د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته ځانمرګي برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې وژل شوي وو او ویشت نور ټپیان ول. پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې انتحاري حمله کوونکي افغان تبه وو او د برید پر مهال ورته له افغانستانه لارښوونه کېده. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ګروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې حملې له هماغه ځایه تنظیم او مخ ته وړي. دا تور د طالبانو حکومت په کلکه رد کړی او ټینګار یې کړی چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اکتوبر په 19مه په دوحا او استنبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ په اوربند هوکړه شوې وه چې په افغانستان کې په بیګاني هوایي برید سره کوم چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان کړې ماته شوه. د دواړو لوریو ترمنځ په دوحا استنبول کې درې ناستې شوي خو کوم بل پرمختګ یې نه درلود. دا ناستې وروسته له هغې ترسره شوې چې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو له هوایي بریدونو وروسته د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې او دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وکړې.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د افغانستان پر درو ولایتونو تېره شپه بریدونه شوي او د طالبانو حکومت وایي چې دا بریدونه پاکستان کړي او مناسب ځواب به ورکړي. خو نن ناوخته د پاکستان پوځ وویل چې په دغو بریدونو کې د پاکستان جنگي الوتکې یا درونونه برخه نه لري. په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کوو چې دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی. یوسف زی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. آیا د دې بریدونو معنا دا ده چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی اوربند پای ته رسېدلی؟
مننه. ظاهرن خو د دغه بریدونو نه وروسته دا په دې معنا ده چې نور هغه د 19 اکتوبر چې د پاکستان د دفاع وزیر او افغانستان د دفاع وزیر ترمنځ په قطر کې کوم مذاکرات وشو او په نتیجه کې د جنگ بندي یا ډز بندي یو پریکړه وشوله، نور عملا دغه له منځه تللی ده. اگر چې پاکستان نن دا اعلان وکړو چې دوی دا بریدونه نه دي کړي، خو افغان حکومت او د افغانستان خلک او مطبوعات او د سیمې نه راغلي تصویرونه او ویډیوګانې دا ثابتوي چې دا یو منظم برید تر سره شوی ده.
بله، آیا اوس دا خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه نور هم پراخ شي؟
دقیقا دا بریدونه به نور هم بحران زیات کی او د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعلقات نور هم اغیزمن کی. او
یعنی فکر کوئ چې طالبان به عکس العمل وشي لکه تیر ځل چې شودلی وو؟
نو زما په خیال طالبان هم د عکس العمل د پاره یو محدود پیمانه عکس العمل بخي، هغه به داسې وي چې په ډیورن لاین په کرخو باندې به په ځینې سیمو کې د دوی په پاکستانی فوجونو په اډو باندې یا په پوستو باندې بریدونه کوي. خو کوشش به دا وي چې داسې عکس العمل وي چې نور تشدد رامنځته نه کړي، خو طالبان او بخي د خلکو تر فشار لاندې دي، ځکه چې په دې برید کې تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړو چې نه کوچني ماشومان وژل شوي دي او کورونه خراب شوي دي. نو طالبان تر فشار لاندې دي او طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا خو ډېر زیات اساسي شوي دي. نو د بریډ نو وروسته طالبان تر فوق العاده فشار د خلکو تر فشار لاندې وي چې یو نظامی عکس العمل وخی، او دا چې په څومره پیمانه به وي څه ډول به وي هغه وروسته څرګند شي. خو ظاهراً زه فکر کوم چې دا عمل به بیا عکس العمل نه پاتې کیږي.
بله، یو لنډ ځواب کړه کې، آیا د افغانستان او پاکستان په کړکیچ کې د سیمې د نورو لوبغاړو د شکیلو دوه امکان شته؟
از فکر نکوم چې دا وخت ځینی خلک دا خبرې کوي چې پاکستان تر شو امریکا ولاړ دا د بریتون کیږي. زه فکر کوم دا سی افغانانو کې تشویش خو ایجادول شي، خو د افغانستان کوم غونډیان دي ایران یا لری پرتو کې قطر او ترکیه هغه کوشش وکړلو، خو دا د افغانستان او پاکستان اوس وخت اړیکې دومره حساس دي چې هغه هم تر یو حد نه زیات نه مشوره ورکوي شي نه مداخله ور باندې کولای شي. چین او روس هغه هم ډیر محتاط عکس العمل کوي، امریکا لری پرته دا هغه ډیر مداخله نه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی کوشش کوي، خو عملا د قطر مذاکرات او د استانبول مذاکرات دا وخوډله چې دوالو تر هوادونو ترمنځ کلکېچ هغه بعد دومره وسی شوی دی چې یو بل ته نږدې کول ډیر مشکل بری کی.
بل ډیر مننه سمی یوسفزای او ژورنالیست او د سیاسي چارو شنن کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلکېچ د زیاتیدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
یو شمیر افغان کډوال چې بیګا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو له لوري نیول شوي وایي د شپې له لوري پولیسو د ارجنټاین په نوم پر پارک چاپه ووهله، ښځې ماشومان او لویانې ووهله او ټولې حاجي کمپ ته انتقال کړل. دوی وایي د نیول شویو کورنیو شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نه لرلو له امله له نږدې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې اړولي وو. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل اندیا وای لکډوالو سره دا ډول چلن د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی پولیسو بیګا د نومبر 15 د شپې شاوخوا یوه بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه وهله، چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنیو ترخې مولاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وایي پولیسو د دوی لړلې سلګونه کسان ونیول، خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دوی په جبري ډول نه ریپورت کوي. دیبا فرهمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی وایي پولیسو خزي او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوو تر څو موږ ریپورت نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کمپ ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچني ماشوم سره نیول شوی او حاجي کمپ ته وړل شوی. حقیقي د سه شنبه په ورځ د نومبر 25 ازادي راډیو ته وویل
موږ یې ووهلو او ډیر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دیکم ته راوستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدواره مېرمنې هم شته، نوي زیږېدلي ماشومان هم شته، داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه بغل ناروغۍ هم لري. سا یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورت له ګواښ سره مخ دي، خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ مرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونه ویستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستې او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سبا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اگست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای 23 رئیس د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واوریدل شي. که څه هم دغه نیول شوي افغان کډوال ادا کوي چې دوی حجی کم ته انتقال شوي او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي، خو د ازادي راډیو مشال څنګ ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه بي خبري خودلې. ځینو سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوي افغانان حجی کم ته انتقال شوي او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي. په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقوقو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو لولوري غندل شوی. دوی د غراز د پیښې ځینی ویډیوګانې هم خپرې کړي او له افغان کډوالو سره د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقوقو سرغړونه وبلله. د بشری حقوقو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک.
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار و اذیت میکنن، هر نوع برخورد خشن، تحقیر آمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است، نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدن، مجرم نیستن. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستي او ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی. څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پریښې دي.
په راپور کې مو د یو شمېر افغان کډوالو له قوله واورېدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو له لورې نیول شوي، وهل شوي او بیا یو کمپ ته انتقال شوي دي. له دې پیش سره هم مهاله تیره شپه د طالبانو په وینا پاکستانی الوتکو د افغانستان په درو ولایتونو بمباری کړی دی چې شاوخوا لس کسان پکې وژل شوي، اکثره وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار کولای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل ازادي راډیو خبری مجله وري
ل خبرونو ور اخوا
د نوامبر 15 یعنی نن د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره لدی په جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لورو له زور زیاتي سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله یې کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چینو غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. د یوې خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې چې د څوارلس کلونو وه د کورنۍ له لوري و دېرش کلن سړي ته واده سوه.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم صف کې وم او موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما په خپله رواني تکلیف پیدا کړ لږ له زره نو مایدي سوما د بد لګې نه یم. زه یو سپین ګیري سړي ته وسپین کاک نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتولک افغانۍ ولور په بدل کې یاد کاست ورکړی ده. خو خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو زورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه انجلۍ چې د ولس کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نشته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شیرا سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکاشی را نگهداری میکردم. من
دا انجلی چې د کاکا کورنۍ ساتله، کله چې ورته رای باران راتلل دی نه منل، ویل چې زه نه کوم ورایم. د کاکا میرمن یې په تشناب کې اچولی و. وروسته ټول کلی او خلک پرې خبر او راټول سول. دا انجلی یې له تشناب نه راویسته، قبرغې او ملای ماته و. کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه، هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده، ځکه بدبوی ترې ده. داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو.
دا میرمنې داسې وخت د کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او مینجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کیږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نشته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. په خبره یې دا حالات ورځبلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې شوې دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نشته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نشته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وه، خو ډېره یې په کابل کې وه. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې، خو اوس داسې څه نشته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینې کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومت یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.